احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه نیم ساعته خپرونه کې مو له افغانستان سره د امریکا او روسیې له مرستو خبرو، خو د ټولو مطالبو تر درپېژندنې مخکې د دې ساعت خبرونه فرشته جلال صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي کای آی د ویلي په دې هیواد کې د خپل ماموریت د مودې له تمدید سره علاقه نه لري. د جرمني د دفاع وزیر کندوز ته تللی و. د پکتیکا په مرکز شرنه کې نن سهار انتحاري حملې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان کړل. او د پاکستان پولیس وایي 15 ځوان امریکایي مسلمانان نیولي چې ښایي له تروریستانو سره ارتباط لري او په همدې تور ښایي له پاکستانه خرڅ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي کای آی دی وایي په افغانستان کې د خپل ماموریت د مودې تمدید نه غواړي او د دې سازمان له عمومي منشي څخه غوښتنه کړې چې د ماموریت ته د بل چا د ټاکلو لپاره هڅې پیل کړي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ښاغلي کای آی د ماموریت دوه کلنه دوره د مارچ په میاشت کې پای ته ورسیږي. په کابل کې د یوناما د دفتر یو ویان دان مکنارت نن ازادي راډیو ته وویل
He had a 2-year horizon.
دا وکیل چې شغلی کای آی د پکار پایل وکړ د مخکنی استاذي په څیر د ته هم دوه کلن دوره ټاکل شوی و. د اوس د ملګرو ملتو له عمومي منشي غوښتنه کړې چې د دې ځای لپاره د بل کاندید لټه پایل کړي.
This is a question of Kai Aida sticking
په دې وروستیو کې پر کای آی د په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د هغه د فعالیتونو په خاطر انتقادونه وسول. کای آی د نن د ناروې یو خبري اژانس ته وویل چې دا انتقادونه له افغانستانه د تګ له پریکړې سره هیڅ ډول ارتباط نه لري. د جرمني د دفاع وزیر کارل چودور سو ګوتنبرګ کندوز ته ولاړ او له هغه ځای لیدنه وکړه. د جرمني د دفاع وزیر د سپټمبر هغه ځای ته د تګ لپاره کندوز ته ورغلی چې د سپټمبر په میاشت کې د جرمني قواوو د قمندان په امر په هوایي حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او زخمیان شول. د ناټو د قواوو د هوایي حملې چې ګمان کېږي لږ تر لږه 40 تنه ملکیان پکښې ووژل شول په جرمني کې جدي سیاسي لانجې پیدا کړې. یو شمېر جرمني چارواکو پر دې ټینګار کوي چې په حمله کې یوازې وسلوال ملیشیا وژل شوي دي. د جرمني د دفاع وزیر تېره میاشت د پوځ لوی درستیز د هغه رپورټ د پټولو په تور چې د ملکي خلکو د تلفاتو امکانات پکښې څرګند شوي وو له دندې ګوښه کړ. د هغه وخت د دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ هم چې اوس د جرمني د کار وزیر وو له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل ښار ښاروال صحي حالت شنه دی، دندې ته ادامه نسي ورکولای او په همدې دلیل په ضمانت له توقیف خوش سوی دی. البته د لوی څارنوالي لخوا ویل شوی چې کابل ښاروال باید د جرمي دوسیې تر بشپړېدو په ضمانت خوشي وي او دوسیه یې تر څېړنې لاندې ده. د کابل ښاروي محکمې د پنجشنبې په ورځ د توقیفه د ښاروال عبدالاحد صاحبي خوشي کېدل وغندل، خو لوی څارنوالي وایي چې ښاغلی صاحبي صحي مشکلات لري او له هیواده ممنوع الخروج اعلان شوی دی. د پکتیکا په مرکز شرنه کې نن سهار انتحاري حمله وسوه. د پکتیکا والی عبدالقیوم کټوازی ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان دي. چاودنه له ګڼې ګوڼې په ډکه سیمه کې سوې او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی. د سرپل د بلخا ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې د وروستیو ورښتونو له وجې په سیمه کې لارې بندې سوي او لسهاو موټر بلخاب ته په لاره کې بند پاتې دي. د سیمې خلک وایي چې د لارې د جوړولو لپاره زیاتې ژمنې سوي خو عملي جامه یې نه ده اغوستي. دولتي مسؤلین وایي هڅه کوي له بلخه د دې ولسوالۍ په لور د تګ راتګ لپاره لاره خلاصه کړي. او په بامیانو کې د ولایتي بیرغونې د ډلې مشر وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې په بامیانو کې د امنیت ساتنې مسؤلیت ونیسي. د پی آر ټي د ډلې قومندان پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د بامیانو پولیس د امریکایي ځواکونو لخوا روزل کېږي. دوی تر ډېره حده اوس هم د امنیت په ټینګولو کې مسؤل دي، خو د راتلونکي کال تر پسرلي به د امنیتي چارو د مسؤلیت پوره اخیستلو ته تیار وي. د پاکستان پولیس وایي 15 ځوان امریکایي مسلمانان نیولي چې شایله تروریستانو سره ارتباط لري او په همدې تور شایله پاکستاني خراتي. د پاکستانی پولیسو یو سیمه ایز قومندان جاوید اسلام اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دا کسان لا تر اوسه مجرم نه دي ګڼل شوي. دوی دا هم نه ده څرګنده کړي چې دا کسان له څه وخت راهیسې نیول سوي دي. د پاکستانی چارواکو په وینا دې کسانو ظاهرا په پیل کې د انټرنیټ له لارې په پاکستان کې له جهادي ډلو سره ارتباط نیولی او بیا د مخامخ لیدنو کتنو لپاره پاکستان ته ورغلي دي. خو لکه څرنګه چې دې کسانو د وسلوالو له معتبرو مشرانو سپارښتنې نه درلودې نو نه دي موافقه سوي چې له هغوی سره وګوري. ټاکل شوی ده چې راروانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د افغانستان د جګړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د افغانستان د جګړې لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ پر اساس په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته 10,000 اضافي پوځیان لیږل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت اټکل کوي چې د افغانستان پر پوځي ماموریت به لږ تر لږه 15 میلیارد ډالر لګښت راسي. په دې برخه کې د حکومت لګښت د کانګرس لخوا کنټرولېږي. د رپورټونو پر اساس د امریکا کانګرس د دغه بودیجې په تصویب کې زړه نازړه دی. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو له مخپودي هیوادونو سره نن د 2.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه تر څو د هوا د ککړتیا او اقلیمي بدلونونو سره په مبارزه کې مصرف شي. د مرستې نن د اروپایي اتحادیې د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې اعلان شوې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس عراق ته د سفر په دوهمه ورځ نن د دې هیواد له صدر اعظم نوري المالکي سره ولیدل. د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر پرون د عراق له جمهور رئیس جلال طالبانی سره پر مسایلو خبرې کړې وې. رابرټ ګیټس د پنځشنبه په ورځ عراق ته ولاړ. د دې سفر په مخ کې لږ تر لږه 130 تنه په عراق کې په پرله پسې چاودنو کې مړه او لسهاو نور زخمیان شول. د عراق اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ویډلې چې ویل کېږي د القاعده له تروریستي شبکې سره ارتباط لري د دغو چاودنو مسؤلیت اخیستی و. لا عراق د یو بل خبر لمخې د دغه هیواد حکومت نن د تیلو د استخراج تاسیسات بولی ته وړاندې کړل او دا په عراق کې د امریکا د حملې له پیل راهیسې دوهم وار دی چې حکومت خپل تیل مزایدې ته اېږدي. لږ تر لږه 15 سترې کمپنۍ بنن او سبا د عراق له شماله بیا تر جنوبي شهر بصرې د تیلو د استخراج پر تاسیساتو چنې وهي. په دې کې بیلابیل ستر غربي شرکتونه چینایي کمپنۍ او د هند د تیلو دولتي شرکت شامل دي. تر سعودي او ایران وروسته عراق په نړۍ کې د تیلو تر ټولو سترې ذخیرې لري چې لږ تر لږه 115 میلیارد بیرل اټکل سوی دی. او اروپایي اتحادیه نن وویل چې که ایران له نړیوالې ټولنې سره له همکارۍ ډډه وکړي د ملګرو ملتو لخوا پر د هیواد د اضافي بندیزونو له وضع کېدو سره موافقې ته تیاره ده. د اروپایي اتحادیه د 28 هیوادونو مشرانو په یوه اعلامیه کې چې په برکسل کې د دې تړون لخوا وړاندې سوی د ایران د لانجمن اتمي پروګرام په خاطر پر د هیواد د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا د تازه تعزیراتو له وضع کېدو ملاتړ ته تیاری څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا له 5 دایمي غړو امریکا، بریتانیا او فرانسا پر ایران د تازه بندیزونو د وضع کېدو ملاتړ کوي. د اروپایي رهبرانو په اعلامیه کې ویل شوي په مداوم ډول نړیوالو مسؤلیتونو ته د ایران شا کول او له مذاکرو سره د دې هیواد څرګنده بې علاقګي واضح او جدي ځواب غواړي. زیات شمېر اروپایي هیوادونه پر ایران شک لري چې په پټه د اتمي وسلو د جوړولو هڅه کوي خو د ایران حکومت دا ردوي. د دې سات مهم خبرونه او د نور تفصیل لپاره لطفا زموږ ویب سایټ ته ورسی www.azadiradio.com.
دا ساتي رادیو ما شاملې خبری مجله اوري. د امریکا متحده ایالات په زرګونو ټنه تعمیراتي او لوجستیکی مواد افغانستان ته استوي او روسیا په لسکونو موټر. په روان خبرونه کې به هم دار ازوابري چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړی استازي لپاره ګوښه شوی. د یوناما د ویان د څرګندونې په دې اړه خبرو چې د کای آی ډی په اړه وایي
په وخت او زمانه سرمشي ته ویلي دي چې دوی خپل الکترونې د نوې ځانګړې استازي لپاره شروع کړي.
په افغانستان کې مو د ګوندونو په قانون کې لتغیره او درامتس شوی بدلون لاغي سو خبرو تر شپږمې بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروان خبرونه اوریدلای شي. امریکا افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیشلو لپاره تیاری پیل کړي او د هیواد د زرګونو ټنو تعمیراتي او لوجستیکی موادو د استولو هڅه کوي. د امریکا لوی درسیز مایک مولن وای چې افغانستان ته د لوجستیکی موادو لیشل تر عراق سخت دي ځکه چې افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی. هغه هم درس وویل چې افغانستان د عراق په شان د اورګاډي پټلۍ او د سړکونو پراخه شبکه هم نه لري، خو له دې سره سره امریکایي انجینرانو په افغانستان کې په بیړه کار پیل کړی دی. په دې اړه د اډمیرال مولن د څرګندونو جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا لوی درسیز وایي چې امریکایي انجینران او مهندسان په بیړه کار کوي چې افغانستان ته د لسګونو زرو نورو سرتیرو د لیږلو لپاره تیاری ونیسي. لوی درسیز مایک مولن په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل بحثونه پای ته رسېدلي، پریکړه شوې، اوس د عمل وخت راغلی دی. هغه همداراز وویل راتلونکې اونۍ به په سلګونو امریکایي سمندري پلي سرتیري له سلګونو ټنو اکمالاتي موادو سره هلمند ته رسېدلي وي. مولن وویل توپ زموږ په پښه کې دی، باید پر مخ یې بوسو. د همداراز وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به 14,000 سمندري پلي سرتیري افغانستان ته واستول شي او د هغو لومړۍ 1,600 کسیزه قطعه راتلونکې اونۍ افغانستان ته رسي شي. دا سرتیری د افغانستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د نوي ستراتیژي او د دیش سره نورو سرتیرو د استولو په سلسله کې د هیواد ته لیږل کیږي. د امریکا د پوځ انجینران او مهندسان افغانستان ته د دغو دیش سره نویو سرتیرو د لیږلو لپاره په ترتیباتو بوخت دي، ځکه چې په افغانستان کې د دومره شمیر ځواکونو لپاره لوجستیکي امکانات په تیره بیا د استوګنې ځایونه نشته. د امریکا لوی درسیز مولن وویل چې په سلګونو امریکایي انجینران افغانستان ته روان دي چې هوایي ډګرونه پراخ کړي او لرې پرتې اډې چمتو کړي او لوجستیکي مواد پکې ځای پر ځای کړي. د همداراز وویل چې په لسګونو زره ټنه مواد چې د ژمي د تودولو وسایل، تعمیراتي مواد او نور اړتیا وړ شیان پکې شامل دي افغانستان ته لیږل کیږي. امریکا غواړي تر 2011 میلادي کال مخکې د امنیت ساتنې مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکایي پوځیان به د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستانه په تدریجي ډول وتل پیل کړي. پرون یو امریکایي پوځي چارواکی وویل موږ به کوشش وکړو افغان ځواکونه داسې وروزو چې ډېر ژر د امنیت ساتنې مسؤلیت په خپل لاس کې واخلي. د امریکا لوی درسیز امیرالبحر مایک مولن وایي دا کار به ګام په ګام د ولسوالیو په سطحه پیل شي. ځینو انتقاد کوونکو د اوباما لخوا د مهالویش پر ټاکلو انتقادونه کړي دي. افغان چارواکي تل د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ټینګار کوي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته وکړی شي په هیواد کې د امنیت ساتنې چارې سنبال کړي. مایک مولن دغه راز ویلي دي چې د اوباما د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته 14,000 پوځیانو ته قمانده ورکړی شوې چې افغانستان ته لاړ شي او خپل پوځي ماموریت پیل کړي.
د امریکا د لوی درسیز په وینا مو په رپورت کې واوریدل چې امریکا افغانستان ته په زرګونو ټنه تعمیراتي او لوجستیکي مواد استوي. دا پریکړه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ له مخې شوې ده چې تیره اونۍ اعلان شوه او په کشمنه وشوه چې 1,500 نور امریکایي عسكر به افغانستان ته واستول شي. بل لور ته روسي له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. روسیه د جدید میاشتې تر نیمایي پولیسګونو کاماز ډوله بار وړونکي او د اطفایې دوه موټر افغانستان ته ورکوي. له کابل سره د ماسکو د دې مرستې په اړه له ماسکو د ازادي راډیو خبريال فرید عمر رپورت لري.
روسیه به د رواني میلادي میاشتې تر پایه یعنی د جدید میاشتې تر 1,500 پورې 500 سره د کاماز ډوله بار وړونکي موټرونه او دوی اراده د اوروژنی یا اطفایې موټران افغانستان ته د توفی په ډول ورکوي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت رسمي استازي اندري نسترینکا په مسکو کې څرګند کړی دی. اندري نسترینکا وایي چې دغه بارونکو وسایط د ګمرکی کنټرول څخه تیر شوی او په څو راتلونکو ورځو کې به افغانستان ته ولېږدول شي. دا هم دا شان زیاته کړه چې د دغو موټرانو ډېر د روسیې د ریل ګاډو په واسطه د اوسپنې پر لاره د ایرتان تر بندره رسول کیږي او کاماز موټرونه به د افغانستان د کرهڼې اوبو لګولو او مالداری وزارت او د اوروژنې یا اطفایې وسایط به د بلخ ولایت د اطفایې اړوندو ادارو ته وسپارل سي. اندري نسترینکا وایي
на основании распоряжения правительства Российской Федерации
да русские دولتي مقامات او د سمارټني لمغه د دغه یواد د بیرنی چارو وزارت افغانستان ته د خپل بشري مرستو په لړ کې 500 سره د کاماز دوله بارون کې موټرونه او دوی اراده د اطفایې موټران د توسي په ډول ورکوي. د وای دغه وسایل د اورګاډي په واسطه د اوسپنې پر لار د ایرتان تر بندره پورې رسول کیږي او هلته به 500 سره د کاماز دوله بارون کې موټر د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت او د اطفایې موټران به د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اړوندو ادارو ته تسلیم شي. نسترینکا وایي د روسیې د بیړنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه نقلیه وسایط خپل ګمرکي پړاوونه تیر کړي او اوس چمتو دي چې افغانستان ته ولېږدول شي. تیرونی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ناټو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته خبریالانو ته په بروکسل کې ویلي وو چې روسیا به د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې د افغانستان د ترانسپورټ وزارت ته نقلي وسایط په وړیا توګه ورکړي. د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په پیل کې د روسیې د بیړنیو چارو چارواکو کله چې افغانستان ته 300,000 ټنه لومړۍ درجه اوړه لیږل ویلي وو چې دغه وزارت نیت لري د روان میلادي کال تر پایه پورې د افغانستان د ترانسپورټ وزارت ته 500,000 د کاماز ډوله باروړونکي وسایط او دوه د اوروژنې وسایط د مرستې په توګه ورکړي. تر دې مخکې روسیې دوه هلیکوپټرې چې په طبي سامان آلاتو سنبالې وې افغانستان ته د بشري مرستې په توګه ورکړي وو. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي کای اې دی په حق له ویل کیږي چې د استعفا ورکړې ده او د راتلونکي میاشت په پا پای کې به کار پریږدي. ځینې لویدیځو چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي په رسنیو کې دا څرګندونې هم کړې دي چې کیدای شي د کای اې دی د استعفا علت په افغانستان کې د ده د فعالیتونو کمزوري واوسي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د موضوع په حق له په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر له ویاندې نیلاب مبارک څخه معلومات غوښتي دي. دا مرکه به سره واور.
زینو رسنۍ ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي خاص استازي قائدې له خپل دندې استعفا ورکړې ده. دا خبره تر کومه حده واقعیت لري؟
نه، دا زره دوم دوی استعفا نه دي کړې، مګر جناب عمومي منشي ته ویلي دي چې دوی نه غواړي چې پاس لغې چې دوی دورې موده ختمیږي بیرته په خپل کار کې دوام ورکړي او یو بل دوره ومني. نو دا استعفا نه ده، بلکې دوی په وخت او زمان چرمنشي ته ویلي دي چې دوی خپل الکترونې د نوې ځانګړې استازي لپاره شروع کړي.
ځینو رسنیو دا هم ویلي دي چې قائد یوې ناروېژي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ملګرو ملتو د عمومي منشي بان کی مون غوښتنه کړې ده چې د ده په ځای د بل څوک افغانستان ته وټاکي. تاسو مخکې ویل چې د دې د کار دوره نږدې ده چې پوره شي، نو مخکې د وخت نه دا اقدام ولې کړی دی؟
ځکه چې دغه پروسیجر وخت غواړي او همیش باید همداسې وشي چې د دوه درې میاشت مخکې باید چې عمومي سرمنشي ده دا په ډاګه شي چې مثلا یو ځانګړی استازی غواړي چې نه غواړي چې خپل موده تمدید کړي. نو دا مطلقا په وخت او زمان ده، ځکه چې د ښاغلی قائد موده چې شروع شو په د مارچ په 2008 کال کې وو او اوس موږ په ماینس دسمبر یاستو او د دوی کاري موده به 2010 کال د مارچ په میاشت کې په سر کې ختمیږي. نو تقریبا دوه میاشتې پاتې دي او دوی په وخت او زمان سرمنشي ته اطلاع ورکړي دي.
ډاکټر نیلا مبارز، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې ځینې غربي مقاماتو چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې دغه هلې ځلې روانې دي چې په افغانستان کې د کایای د پر ځای بل څوک وټاکي. دا هم ویل شوي دي چې کایای د نړیوالې ټولنې د مرستو په هماهنګ کولو کې، په بشري فعالیتونو کې او د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په څرګندونو کې زیات فعال نه وو او حتی د انتخاباتو په جریان کې پرې تورونه هم لګېدلي وو. دا تر کومه حده واقعیت لري؟
د تاسو د اول سوال په اکربند باید دا وایم چې د ځنګړې استازي تعینول د عمومي منشي صلاحیت دی او نه د بل چا. د بلې پوښتنې په اکله باندې مونږ په وخت او زمانې دغسې تبصرې ردې کړي دي او بېرته یې ردوو چې نه یونما نه د یونما ځنګړې استازي داسې چارچلن نه درلود او نه لري او پاینده کې هم ونه لري.
او هغه تورونه چې د انتخاباتو په جریان کې په دې لګیدلی وو هغه هم ردوو؟
د یونما د دفتر ویاندې نیلاب مبارز وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي کای اې دی استعفا نه ده ورکړې، خو کله چې تر پسرلی پوري د کار دوره بشپړه شي دا به بیا د ماموریت ترسره نه کړي او دوهم ځل به دغه ماموریت ته دوام ورنه کړي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان عدلی وزارت وایي چې ټول سیاسي ګوندونه باید تر شپږو میاشتو پورې بیا په دې وزارت کې ثبت شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د نوي قانون له مخې هر سیاسي ګوند ته پکار دي چې د جواز د اخیستلو لپاره 10,000 غړي ولري. د یو شمېر سیاست پوهانو په نظر شایي له دې نوي قانون سره چې د ملي شورا لخوا تصویب او دا مهال نافذ دی د سیاسي ګوندونو شمېر کم او پیاوړي او ملي سیاسي ګوندونه رامنځته شي. په دې اړه له کابل ته ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د نوي قانون له مخې باید ټول سیاسي ګوندونه له یو لړ بدلونونو سره بیا په دې وزارت کې ثبت او راجستر شي. د دې وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو د انسجام رئیس محمد ناصر حافظي د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی په غوښتنه د ملي شورا لخوا د احزابو په قانون کې یو لړ بدلونونه راغلي چې له مخې سیاسي ګوندونه مکلف دي چې خپل غړي زیات او په دې وزارت کې بیا ثبت شي. ښاغلی ناصری سرګند کړه چې له دې مخکې په وزارت کې لزګونه سیاسي ګوندونه ثبت شوی، خو د نوي قانون پر اساس تر اوسه یو سیاسي ګوند هم نه دی ثبت شوی.
قانون د دې قسمت وضاحت داره، هر حزب سیاسي کې تر 6 ماه
دی وی په دې برخه کې قانون وضاحت لري. هر سیاسي ګوند چې تر شپږو میاشتو پورې د 10,000 کارتونو او تذکرو له کاپیو سره د دې وزارت ته رانشي او ځانونه ثبت نکړي د دې وزارت لخوا به جوازونه لغوه اعلان شي. تر دې وړاندې د عدلیه وزارت څخه 110 سیاسي ګوندونو د فعالیت کولو جوازونه ترلاسه کړي، خو ویل کیږي چې ځینو ګوندونو یوازې په نوم جواز اخیستی او فعالیت نه لري. د عدلیه وزارت د پخواني قانون له مخې د یو سیاسي ګوند د فعالیت لپاره د 200 کسانو غړي توب شرط و. خو د ولسی جرګې لخوا د نوي تصویب شوی قانون پر اساس چې د روان کال د سمبولې یا وګي په میاشت کې نافذ شو، هر سیاسي ګوند باید 10,000 غړي ولري. د افغانستان د سراسري سیاسي ګوندونو د سازماندهي د کمیسیون رئیس انجینر محمد یونس فکور وایي چې ځینې سیاسي احزاب به ائتلاف وکړي او یو شمېر نور به د شرایطو د نه پوره کولو له امله له منځه ولاړ شي او په دې توګه به پیاوړي او ملي سیاسي ګوندونه رامنځته شي.
دا د مذهب، دین او قوم پر اساس جوړ شوي ګوندونه دي چې د اساسي قانون خلاف څه دي چې دا ګوندونه یو د بل سره یو ځای شي د مفکورو پر اساس. په هغه کې کندارۍ، جلال آبادۍ، بدخشانۍ او کندوزۍ راټول شي، ازبک، تاجک، هزاره د یو مفکورې او سیاسي پالیسۍ طرفدار یې، نه د قوم، ژبې او محل طرفدار. دغه آزاد چې د مخ جوړ شوی دي د دې آزادو بررسي موسی.
ښاغلی فکور وویل چې ځینې سیاسي ګوندونه ملي ګټو ته نه بلکې شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي او یو شمېر داسې سیاسي ګوندونه هم شته چې د ځینو شومو او ناسمو اهدافو لپاره چې د دې هیواد په زیان دی فعالیت لري. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سیاسي ګوندونو د نوي قانون له مخې ښایي چې په عدلي وزارت کې له پخوانه ثبت شوي سیاسي ګوندونه ټول ونه شي کولای بیا د فعالیت جواز ترلاسه کړي، ځکه چې د دوی په خبره ټول ثبت شوي سیاسي ګوندونه دا توان نه لري چې 10,000 غړي ولري.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جرمني دفاع وزیر نن په یو نه اعلان شوی سفر د افغانستان کندوز ولایت ته ولاړ چې په دې ولایت کې له ډیره جرمني پوځیانو سره وویني. هغه افغانستان ته تر روانېدو مخکې نن په برلین کې وویل چې د افغانستان جنگي وازی له پوځي لارې نشي کتل کېدای. اسمت څاروان رپورټ لري.
د جرمني دفاع وزیر کارل تیودر تو ګوتنبرګ نن افغانستان ته تر روانېدو مخکې وویل چې د افغانستان شخړه له پوځي لارې پای ته نشي رسیدای او باید د پرمختیايي چارو په برخه کې مرستي وشي. د جرمني دفاع وزیر نن افغانستان ته لاړ چې په دغه هیواد کې له خپلو پوځیانو سره وویني. د په داسې حال کې له افغانستان سره د پرمختیايي چارو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې جرمني په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور سرتیري ولېږي او کنه. جرمني حاضر ده په افغانستان کې 400 سرتیري لری چې امریکا او بریتانیا وروسته تر ټولو زیات پوځیان دي. د جرمني دفاع وزیر ګوتنبرګ د جرمني زی ډی اف تلویزیون ته وویل په افغانستان کې له پوځي لارې برای نشي ترلاسه کېدای. د زیاته کړه ناټو ځواکونو ته پکار ده چې افغانستان ته د پوځیانو د لېږلو پر ځای له دې هېواده د وتلو لپاره منطقي لار پیدا کړي. کارل څو ګوتنبرګ په دې باب له سویلو ډډه وکړه چې آیا جرمني به افغانستان ته د نورو سرتیرو د لېږلو په باب د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. خو وی ویل چې لا هم په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته اړتیا ده چې له ملکیانو سره مرسته کوونکي وساتي او افغان امنیتي ځواکونه وروسي.
د همداراز ویل چې نړیوال ځواکونه خپل سر په خطر کې اچوي چې پرمختیایي کارونه ترسره شي. په جرمني کې د افغان ماموریت په باب هغه وخت شکونه او انتقادونه زیات شول چې د سپتمبر په میاشت کې د یو جرمني قومندان په امر په کندوز کې پر دوو تشتول شویو ټانکرونو بمباري وشوه او په ترڅ کې ملکیان ووژل شول.
د جرمني دفاع وزیر کندوز ته ولاړ او ویل کېږي چې جرمني په کندوز کې د وژل شویو ملکیانو تاوان پرې کوي. د روان کال د سپتمبر د میاشتې په څلورمه نیټه د کندوز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې وسلوالو دوه ټانکرونه چې ناټو ځواکونو ته یې تیل وړل وتښتول او وروسته په سیمه کې د دیره جرمني ځواکونو قومندان د ناټو له هوایي ځواک څخه وغوښتل چې دا ټانکرونه دې له منځه یوسي. په پیښه کې شاوخوا 122 کسان وژل شوي وو چې اکثر یې ملکیان وو. د دې مسلې په اړه د جرمني د کابینې یو وزیر استعفا وکړه. اوس حکومت د پیښې د قربانیانو خپلوانو ته مالی تاوان ورکوي. د مسلې تفصیل به د جرمني د خبري اژانس ډی پی ای په راپورټ کې له جانقه الکوزي څخه واورو.
د جرمني په مرکز برلین ښار کې د دفاع وزارت چارواکي او مدافع وکیلان په ویل انجمن مسلې کې ښکیل دي او د بشري قیمت په سر چنی وهي. د دسمبر په 8 نیټه د جرمني حکومت وویل د کندوز په پیخه کې 122 کسان مړه او ټپیان شوي او دوی غواړي د قربانیانو کورنۍ او خپلوانو ته تاوان ورکړي. یو افغان ټبره مدافع وکیل کریم پوپل وای د کندوز د چاردرو ولسوالۍ د وژل شوو اتاو یا کسانو د خپلوانو استازیتوب کوي. د وای شواهد ښیي د کندوز په حمله کې چې یو جرمن قومندان د تیلو په دوو ټانکرونو باندې د هوایي برید امر وکړی و 120 کسان وژل شوي، 22 نور تریتم او 40 ټپیان شوي دي. د وای په وژل شوو کې یوازې 15 تنه طالبان ول. دی پی آژانس لیکي دا لومړی ځل نه دی چې جرمن ځواکونه د افغانستان په شمال کې په غیر قصدي ډول ملکی خلک وژني او دا هم لومړی ځل نه دی چې برلین په تاوان ورکولو صلاح شوی دی. د آژانس په وینا له 2001 میلادي کال یعنی په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو له مداخلې راهیسې ناتو ځواکونو په وار وار په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو خپلوانو او کورنیو ته تاوانونه ورکړي او بیا یې هم ممکن ورکړي. د 2008 میلادي کال د سپتمبر میاشت کې د جرمني پوز ویل په افغانستان کې د سړک خلاصولو په عملیاتو کې د دریو ملکی کسانو د وژل کېدو په بدل کې د هغوی کورنیو ته 0000 امریکایي ډالر تاوان ورکړ، یعنی هر کورنۍ ته 6300 امریکایي ډالر ورسېدل. د بشري حقوقو د سارنې ډله وای په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې د وژل شوو افغانانو هر کورنۍ ته په اوسط ډول 2500 امریکایي ډالر تاوان ورکول کېږي، خو ځینو ته هیڅ هم نه دي ورکړل شوي. دی پی آلی کی د قندوز د پیخ د تاوان ورکولو مسله چې د وژل شوو دقیق شمیر لانه ده معلوم په جرمني کې بحثونه ګرم کړي او دا پیخه په وی حساسه مسله بدله شوې ده. په برلین کې د اوټو زوهر سیاسي علوم انسټیټیوټ کې استاد کریستیان زیر خروای د قربانیانو د تاوان په اړه باید چې د هغوی له کورنیو او د کلو له قومي مشرانو سره خبرې وشي او دا مسله باید چې د مدافع وکیلانو او ډیپلوماټانو له لارې حل نشي. دی وای دا اندېښنه او خطر هم شته چې د تاوان پیسې غلطو خلکو ته لاړې شي او د افغانانو ترمنځ به دا مفکوره را ژوندۍ کړي چې لویدیز لا هم د پیسو په ورکولو سره په افغانستان کې اداري فساد جاري ساتي. دی پی آژانس لیکي د جرمني د دفاع وزارت روسا د قندوز د پیښې قربانیانو ته د تاوان د پیسو دقیق اندازه نه ده په ډاګه کړې او د چهارشنبه په ورځ د وی ورسپانې هغه راپور رد کړ چې وای دفاع وزارت د قربانیانو کورنیو ته په 3 میلیون ایرو تاوان ورکولو صلاح شوی دی. آژانس لیکي د افغانستان حکومت د وژل شوو بېګناه ملکیانو هرې کورنۍ ته 2000 امریکایي ډالر ورکوي او که چیرې د 3 میلیون ایرو مسله رښتیا شي نو دا به په افغانستان کې د تاوان ورکولو تر ټولو ستره اندازه وي. چیرونکی وای د جرمني حکومت نه غواړي چې د محکمې له حکم پرته دي د پیښې قربانیانو ته د تاوان پیسې ورکړي. دوی وای مدافع وکیل کریم پوپل هم ګواښ کړی چې مسله به په محکمې کې فیصله کوي. چیرونکی زیاتوي د وژل شوو کسانو کورنیو ته باید د افغانستان د مروجو اصولو دود او دستور په اساس تاوان ورکړل شي او دا مسله باید چې لویدیزو محکمو ته وړاندې نشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د جرمني حکومت په دغه وژل شوی ملکیانو خپلوانو ته تاوان ورکړي چې د سپتمبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بمباری په ترڅ کې وژل شوی و.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 4 لس 1 په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 4 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 2 4.
د ازادي راډیو پروانه خبری مجله کې مو د سر مطلب دا و چې د امریکا متحده ایالات غواړي په زرګونو ټنه تعمیراتي او لوجستیکی مواد افغانستان ته انتقال کړي. البته دغه پریکړه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د دې لپاره کړې ده چې په افغانستان کې د 1500 نویو امریکایي پوځیانو د ځای په ځای کېدو لپاره زمینه مساعده شي. همدارس مو پروانه خبرونه کې واورېدل چې روسیه غواړي چې 50 کاماز ډوله موټر له افغانستان سره مرسته وکړي. پروانه خبرونه کې مو د یوناما د ویان دي لاب مبارز سرګندونی واورېدې چې ویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کای ایډي د استعفا وځي سمینه دي، خو کای ایډي به په راتلونکي کې خپل ماموریت ته دوام ورنکړي چې په پسرلي کې پای ته رسیږي. شي دامدا خبري مجله سرته رسیږي. قادر حبیب له تاسو سره دی په بلې خبري مجله کې.
تشکر از شما قایشه باشم اونده عزیز، خدمتتان سلام تقدیم دارم. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است و در این مجله خبری که با ما هستین همچنان مشنوین که سازمان ملل متحد و شماره از کشورهای جهان میخوان که یک نماینده خاص ملکی جامعه جهانی را برای افغانستان تعیین کنند. این در حال است که کائید گفته که پس از پایان ماموریتش نمیخواهد که کارش دوباره در افغانستان تمدید شد. مطالب و گزارش های دیگری هم براتون داریم، اما پیش از همه مقیم نایب با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
کایاید نماینده خاص ملل متحد میگوید به تمدید ماموریتش در افغانستان علاقه نداشته و از سرمنشی ملل متحد خواسته است که شخص دیگری را در این پست تعیین کند. وزیر دفاع آلمان امروز در شمال افغانستان از سایه دیدن می کند که بنابر امر قماندان نیروهای آن کشور در سپتامبر امسال در اثر حمله هوایی ناتو شماری از افراد ملکی کشته شدند. اتحادیه اروپا امروز گفت اگر ایران در ارتباط به برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور همکاریش را با جامعه جهانی رد کند، اتحادیه اروپا برای وضع تعزیرات بیشتر ملل متحد علیه آن کشور آماده است. کایاید نماینده خاص ملل متحد میگوید به تمدید ماموریتش در افغانستان علاقه نداشته و از سرمنشی ملل متحد خواسته است که شخص دیگری را در این پست تعیین کند. قرار است ماموریت 2 ساله آقای کایاید در افغانستان در ماه مارچ سال آینده پایان یابد. دان مک نارتن سخنگوی دفتر ملل متحد یوناما در کابل امروز به رادیو آزادی گفت:
زمانی که کایاید کارش را در این مقام آغاز کرد، چون نماینده قبلی سازمان ملل متحد در کابل، مدت زمان کارش در افغانستان 2 سال تعیین شده بود. او حالا از منشی عمومی ملل متحد تقاضا کرده است که در تلاش کاندید و شخص دیگر برای در عوضش به این پست باشد. اخیراً بر کایاید نماینده خاص ملل متحد در افغانستان به خاطر برخی فعالیت‌هایش در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتقادات وارد گردیده بود. اما کایاید امروز در مصاحبه با یک آژانس خبری نروژ گفت این انتقادها با تصمیم کنارگیریش از این پست کدام ارتباطی ندارد. وزیر دفاع آلمان امروز در شمال افغانستان از سایه دیدن می‌کند که بنابر امر قماندان نیروهای آلمانی در سپتامبر امسال در اثر حمله هوایی ناتو شماری از افراد ملکی کشته شدند. باور به این است حمله هوایی ناتو باعث کشته شدن 40 نفر گردید و این موضوع مناقشات سیاسی را در آلمان برانگیخته است. اما نیروهای آلمانی گفته بودند که در این حمله صرف جنگجویان طالبان کشته شدند. بنابر این دلیل کارل گوتنبرگ وزیر دفاع آمریکا وزیر دفاع آلمان لوی دریستیز نیروهای نظامی آن کشور را برکنار کرد و فرانس یوزف یانگ وزیر دفاع آن وقت که در کابینه جدید به حیث وزیر امور کار ایفای وظیفه می نمود از پستش استفاده داد. آلمان در افغانستان بیشتر از 4000 نیروی نظامی دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه پرتاب بم دستی در یک محفل عروسی در ولسوالی سخرود ولایت ننگرهار یک طفل کشته و 12 تن دیگر جراحت برداشتند. در اعلامیه که امروز از سوی وزارت داخله به نشر رسید آمده است که این حادثه شب گذشته رخ داده و تحقیقات جدی در خصوص ردیابی عاملین آن ادامه دارد. مسئولیت این حمله بمی را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. و مقامات محلی ولایت پکتیکا میگویند در نتیجه حمله انتحاری که حوالی ساعت 10 امروز در شهر شرن مرکز این ولایت رخ داد، 3 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالقیم کتوازی والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که در میان قربانیان این حادثه 1 پلیس و در بین مجروحین 2 پلیس نیز شاملند. اما شاهدان عینی میگویند که در این حمله انتحاری 6 تن به شمول 3 پلیس کشته شدند.
در این میان طالبان که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته میگویند در این حمله 4 پلیس را کشته و به شمول یک فرد ملکی 8 پلیس دیگر را زخمی نموده است. گفته می شود این حمله در چوک مرکزی شهر شرند که در آنجا ازدحام مردم بیشتر بوده با وقوع پیوسته است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می گردد. اتحادیه اروپا امروز گفت اگر ایران در ارتباط برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور همکاریش را با جامعه جهانی رد کند، اتحادیه اروپا برای وضع تعزیرات بیشتر ملل متحد علیه آن کشور آماده است. در مسوده اعلامیه اجلاس رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا آمده است که آنها آماده اند تا از وضع تعزیرات شورای امنیت ملل متحد پشتیبانی کنند، جایی که امریکا، بریتانیا و فرانسه برای اتخاذ تدابیر تازه فشار می آورند. مسوده اعلامیه می گوید ایران در برآورده ساختن خواستهای جامعه بین المللی کوتاهی نشان داده و به نظر می رسد که این کشور به ادامه مذاکرات برای ارائه پاسخ واضح در این مورد از خود علاقمندی نشان نمی دهد. اکثر کشورهای غربی شک دارند که ایران به طور پنهانی در تلاش ساختن سلاح اتمی می باشد، چیزی که ایران آن را همواره رد می کند. پلیس پاکستان میگوید 5 جوان مسلمان آمریکایی که به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی در پاکستان بازداشت شدند، امکان دارد دوباره به کشورشان برگردانیده شوند. جاوید اسلام، یک افسر پلیس، به اسوشیتد پرس گفت که این افراد هنوز مجرم شناخته نشدند. این افسر پلیس نگفت که آنها چه زمانی دستگیر شده بودند. با گفته یک دیپلمات پاکستانی در واشنگتن، این اشخاص ظاهرا نخست از طریق سایت‌های اینترنتی تلاش کردند با گروه‌های جهادی رابطه برقرار نمایند و با پاکستان سفر کرده زمینه ملاقات شخصی را با آنها فراهم کنند. این دستگیری با دنبال بازداشت مردی در شیکاگو می آید که به دست داشتن در تروریسم بین المللی متهم است. اتحادیه اروپا کمک 2.5 میلیارد دلار را برای مبارزه با تغییر اقلیم به کشورهای رو به انکشاف جهان موافقه کرده است. این تعهد اتحادیه اروپا در یک نشست خبری امروز پس از اجلاس دو روزه اتحادیه اروپا اعلان شد. این پول از آغاز سال 2010 میلادی تا 3 سال آینده پرداخته می شود. صدر اعظم ترکیه که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفت این تخصیص بر اساس کمک داوطلبانه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا صورت گرفته است. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در روز دوم دیدارش از عراق امروز با نوری المالکی، صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. ملاقات وزیر دفاع آمریکا با صدر اعظم عراق به دنبال ملاقات روز پنجشنبه وی با جلال طالبانی، رئیس جمهور آن کشور، روی مسائل مشابه صورت گرفت. رابرت گیتس روز پنجشنبه پس از موج حملات بمی به عراق رسید که در آن 130 نفر کشته و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. عراق از سال 2003 میلادی، یعنی پس از هجوم نیروها به رهبری ایالات متحده آمریکا، برای بار دوم قراردادهای نفت آن کشور را به مزایده می‌گذارد. امروز و فردا شنبه 45 شرکت از کشورهای غربی، چین و هند برای 10 ساحه نفتخیز از شمال آن کشور گرفته تا بصره در جنوب مزایده خواهند کرد. عراق بعد از عربستان سعودی و ایران سومین کشور دارای بزرگترین ذخایر نفت در افغانستان است. رشد اقتصادی این کشور بیشتر به تولیدات نفت و مالیات استوار می باشد. و در اثر یک انفجار گاز میتان در داخل یک معدن زغال سنگ در شمال ترکیه، 19 معدنچی کشته شدند. وزیر کار ترکیه به خبرنگاران گفت روز پنجشنبه بعد از انفجار این معدن چیان لادرک شده و در اواخر روز امیان ها علاق شدند. انفجار رهروی را که در آن معدنچیان 200 متر پایین تر از سطح زمین کار می کردن منهدم ساخت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:38 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوین که سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای نیرومند جهان میخواهند یک نماینده خاصی را برای افغانستان تعیین کنند. در این حال کای ایده، فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته است که نمیخواهد پس از ختم موعد کارش ماموریتش در این کشور دوباره تمدید شود. مقامات نظامی آمریکا میگویند تلاش‌های جدی برای فراهم‌سازی شرایط جهت اعزام مساکن اضافی به افغانستان ادامه دارد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت میگویند که تابستان سال آینده مسئولیت امنیت ولایت بامیان را به نیروهای افغان می‌سپارند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم. صدای ما را روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده می توانید. خوشحال هستیم که همراهیتان در این کمتر از نیم ساعت دیگر که از رادیو آزادی با شما هستیم با خود داریم. به نخستین مطلب خبری برنامه این ساعت می پردازیم. سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای نیرومند جهان می خواهند که یک نماینده خاص ملکی جامعه جهانی را برای افغانستان تعیین کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده است که این نماینده برنامه‌های ملکی تازه اعلام شده از سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را رهبری خواهد کرد. رویترز از این دیپلمات‌های خارجی نام نبرده. انتظار می‌رود که ایضا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان تا چند ماه آینده به ماموریتش پایان دهد و گفته است که نمیخواهد یک بار دیگر این ماموریتش در افغانستان تمدید شود. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های خارجی می‌نویسد زمانی که کای ایدا به حیث نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان تعیین شد، از وی توقع می‌رفت تا فعالیت‌های ملکی و بشری جامعه جهانی را رهبری و هم آهنگ کند، اما وی در این بخش موفق نبود و حتی با پنهان کردن تقلب‌ها در انتخابات متهم شد. مقامات غربی گفتند بر سر تعیین یک تن به حیث نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان و یک تن دیگر به حیث مسئول برنامه‌های ملکی ناتو مشوره های نیز شده است. دیپلمات های غربی ابراز امیدواری کردند که تا پایان سال میلادی جاری در این مورد فیصله نهایی شود. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته که برای آن که در بخش ملکی در افغانستان پیشرفت صورت گیرد و فعالیت‌های جامعه جهانی به درستی هماهنگ شوند، پیشنهادهای زیادی وجود دارند. مسئولان ملل متحد گفتند اکنون میان مقامات این سازمان و نماینده‌های جامعه جهانی بحث‌ها روی این موضوع جریان دارد که در مسائل مربوط به افغانستان تا چه حد به سازمان ملل نقش داده شود. دیپلمات‌های غربی با آژانس خبری رویترز گفتند نظر دیگری هم وجود دارد که تنها یک شخص به حیث نماینده سازمان ملل و هم آهنگ کننده فعالیت‌های ملکی ناتو در افغانستان گماشته شود. یک مقام سازمان ملل متحد گفته است فردی که به حیث نماینده ارشد برای افغانستان گماشته می شود باید با کرزی رئیس جمهور افغانستان روابط خوب داشته باشد. این در حالی است که کایدا خود گفته است که نمی‌خواهد پس از ختم مواد کارش تا چند ماه آینده ماموریتش دوباره تمدید شود. وی از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته است که به این مقام کسی دیگر را انتخاب کند. نیلاب مبارز، یک سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل، در مصاحبه با خبرنگار رادیو آزادی ستار فروغ در این مورد چنین توضیح داد.
این مسئله که آقای کایدا از جناب سرمنشی ملل متحد تقاضا کردن تا در جستجوی جانشینشان شوند درست هست، ولی به این معنا نیست که اونا استعفا دادن. به این معنا که دوره کاری هر نماینده خاص برای افغانستان 2 ساله می باشه. با آقای کایدا در ماه مارچ سال 2008 کار خود برای افغانستان آغاز کرده بودن که انقریب ماموریتشان در این کشور از نظر قرارداد خاتمه می‌یافت. تقاضایی که اونا از جناب سرمنشی کردن این است که برای اونا گفتن که نمیخوایم که بعد از ختم دوره کاریشان یک دوره کاری دوم شروع بکنن.
دلیل چی بوده میتونه که سبب دلسردی کای آیدی از وظیفه‌اش در افغانستان شده؟
اونا استعفا نکردن، بلکه اونا فقط تصمیم گرفتن که بعد از ختم دوره کاری 2 سالشان هم به افغانستان دوباره به مو کار خود دوام ندن و یک ماموریت 2 ساله دیگر قبول نکنن.
خانم مبارز، از سوی دیگر برخی از مقامات غربی گفتند که تلاش‌ها بر انتخاب شخص دیگر به جای کای آید ادامه داره و یکی از علتها برای گزینش فرد دیگر به جای کای آید عدم موفقیت وی در زمینه رهبری و هماهنگ ساختن فعالیت‌های بشری و ملکی جامعه جهانی به افغانستان بوده و حتی آقای آید به پنهان کردن تقلب‌های انتخابات افغانستان نیز متهم شده. این اظهارات شما را از مقامات غربی را تا چه حد تایید می‌نمایید؟
اولی که تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد صلاحیت سرمنشی ملل متحد نه صلاحیت کس دیگه. یک مسئله دومی که در رابطه با تقلب، ما هر گونه تایید تقلب از طرف یونما یا نماینده خاص رد میکنیم و رد کردیم.
نیلا مبارز، یکی از سخنگویان دفتر سازمان ملل متحد در کابل بود در گفتشون با رادیو آزادی.
مجله خبری،
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات نظامی امریکا میگویند تلاش های جدی برای فراهم ساختن شرایط جهت اعزام مساکر اضافی به افغانستان جریان دارد. نظامیان امریکایی همچنین میگویند در مقایسه با عراق تهیه تدارکات نظامی در افغانستان دشوار است، ولی با آن هم 30,000 عسکر اضافی تا خزانه سال آینده به افغانستان فرستاده خواهند شد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنوید.
مقامات امریکایی میگویند انجینران نیروی دریایی و نظامی امریکا با جدیت کامل در تلاشند تا شرایط را برای 30,000 عسکر اضافی به افغانستان آماده سازند. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از مایک مولن، لیدرستیز نیروهای مسلح امریکا، می نویسد بحث در مورد اعزام قوا اضافی به پایان رسیده، تصمیم گرفته شد و حال زمان عمل است. مولن همچنان گفت در جریان هفته آینده صدها تن از نیروی دریایی امریکا به ولایت المان اعزام خواهند گردید. همزمان با اعزام عساکر اضافی، صدها تن مواد تدارکاتی برای نظامیان در حال تهیه شدن است. به گفته فرانس پرس، 1500 نیروی دریایی اولین قطعه نظامی از جمله 16,000 نیروی امریکایی است که در جریان چند ماه آینده به افغانستان فرستاده خواهند شد. مولان گفته است بخشی از کار انجینران نیروی دریایی و نظامی توسعه میادین هوایی برای نیروهای اضافی است. به نقل از مولان، آژانس فرانس پرس میگوید در مقایسه با عراق تهیه مواد تدارکاتی در این کشور مشکل تر است، زیرا افغانستان یک کشور محاط به خشکه و کوهستانی است. مولان همچنان گفته است که برعکس عراق در افغانستان خط ریل و سرکهای القوی وجود ندارد. تقریباً 80% تدارکات نظامی امریکا از طریق زمین تهیه می‌گردد و فقط 20% آن از طریق هوا فرستاده می‌شود. به گفته مقامات نظامی، مواد اساس و کشنده از طریق هوا انتقال می‌گردد، ولی مصرف آن حداقل 10 برابر مصرف ترانسپورت زمینی است. به خاطر کاهش مصارفات، مقامات نظامی در حال بررسی انتقال مهمات جنگی از طریق طیارات بدون پیلوت هستند. با وجود این مشکلات، مولان گفته است که قسمت زیادی از 30,000 عسکر اضافی آمریکا تا اوسط تابستان آینده و متبقی آن الا خزانه آینده به افغانستان فرستاده خواهد شد.
شنیدن که مقامات نظامی امریکا میگویند تلاش ها برای فراهم ساختن شرایط و مساعد ساختن زمینه جهت هزاران عسکر اضافی به افغانستان جریان دارد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت میگن که تابستان سال آینده مسئولیت امنیت ولایت بامیان را به نیروهای افغان میسپارند. بدون بالان که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با اعلام استراتژی جدیدش در افغانستان گفت 18 ماه پس خروج تدریجی سربازان امریکا از این کشور آغاز میشود. مقامات امریکا و ناتو در توزیع این امر گفتند اینجا صحبت از استراتژی خروج نه، بلکه استراتژی انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان است. سرمنشی ناتو اخیراً گفت تا زمانی که این پروسه تکمیل نشده و افغان‌ها خود نتوانستند مسئولیت امنیت کشورشان را به عهده بگیرند، آنها در افغانستان باقی خواهند ماند. اینک مقامات پیارتی یا تیم بازسازی ولایتی بامیان میگویند که آنها تابستان آینده مسئولیت امنیت این ولایت را به نیروهای افغان میسپارند. علی عرفان از بامیان گزارش میدهد.
دگروال مارتن، قماندان پیارتی مستقر در بامیان، بعد از ظهر روز پنجشنبه گفت اطمینان دارد که پلیس ملی افغانستان در بامیان توانایی تسلیم گیری این مسئولیت را دارد.
I am very confident that the AMP are capable of running the security within Bamian and I would add that they are already doing so.
ما بسیار مطمئن هستم، ما گفته میتونم که پلیس بسیار توانا هست و رهبری بهتر خواهد پیش بردن که قسمی که فعلا هم بسیار کار عالی انجام میدن.
قماندان نیروهای پیارتی مستقر در بامیان میگوید در هر ولسوالی ولایت بامیان تیم‌های 12 نفره نیروهای پلیس نظامی آمریکا نیروهای پلیس بامیان را آموزش می‌دهند تا آمادگی کامل پیدا کنند که مسئولیت امنیت ولایت بامیان را در بهار سال آینده به عهده بگیرند.
The USMPs are doing a training program with each of the district polices.
پلیس نظامی ایالات متحده آمریکا در هر ولسوالی فعلا تعلیم را برای پلیس ملی افغان پیش می‌برند.
And each group of USMPs is what we call a squad.
در هر تیم از اینها
these consist of 12 USMPs.
در هر تولای 12 پلیس نظامی ایالات متحده آمریکا شامل می‌شوند.
قماندان پیارتی مستقر در بامیان تأکید کرد نیروهای پیارتی در بامیان باقی خواهند ماند، اما به جای نیروهای نظامی نیروهای ملکی جایگزین خواهند گردید تا در امور بازسازی، زراعت و حاکمیت قانون فعالیت نمایند.
گزارش بود از علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان. تیم پیارتی بامیان را کشور نیوزلند رهبری میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:49 دقیقه شام است. وزیر دفاع آلمان کارل تیودر سوگوتنبرگ امروز پیش از این که عازم افغانستان شود گفت نزاع افغانستان از راه نظامی حل شده نمیتواند. وزیر دفاع آلمان امروز در افغانستان پس از این که وارد افغانستان شود از سربازان این کشور کمدتن در ولایت قندوز مستقرند و این ساحه و ساحه دیدن میکند که در ماه سپتامبر مورد حمله هوایی قرار گرفته بود که در آن ده ها تن کشته و زخمی شدند. وی در حال با افغانستان خواهان کمک در امور انکشافی شده که آلمان روی اعزام سربازان بیشتر به افغانستان غور دارد. سوگوتنبرگ به تلویزیون زیدف آلمان گفت در افغانستان از راه نظامی موافقت به دست آمده نمیتواند، ولی علاوه کرد که با نیروهای ناتو در کار است که به اعزام سربازان به افغانستان راه خروج منطقی به این نیروها را دریابند. کارل تیودور سوگوتنبرگ از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد که آیا آلمان در پاسخ به تقاضای آمریکا برای اعزام سربازان بیشتر پاسخ مثبت خواهد داد یا نه. در این حال وزارت دفاع آلمان در نظر دارد تا برای فامیل‌های قربانیان غیر نظامی در قندوز خساره بپردازد. وکیل مدافع 78 تن از قربانیان میگویند که شواهد در دست دارند که 137 غیر نظامی در حمله هوایی ماه سپتامبر گذشته در قندوز کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
مقامات جرمنی گفتند آن کشور حاضر است تا برای قربانیان غیر نظامی ولسوالی چهاردره ولایت قندوز خساره بپردازند. به گفته مامورین ناتو در ماه سپتامبر گذشته بیش از 140 غیر نظامی در جریان حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت قندوز کشته و زخمی شدند. در ماه سپتامبر گذشته تیارات آمریکایی دو تانکر تیل را به تقاضای قماندان نظامی جرمنی در این ولایت مورد حمله قرار داد. به گفته آژانس خبررسانی دی پی ای، قماندان نیروهای جرمنی در منطقه فکر کرده بود که تانکرهای تیل توسط ملیشه‌های طالبان اختطاف شده و به هدف بمب‌گذاری از آن استفاده می شود. به نوشته دی پی ای، مقامات وزارت دفاع آلمان در حال مذاکره با کریم پوپل، وکیل مدافع جرمنی افغانی الاصل هستند. به گفته دی پی ای، پوپل که وکالت از 78 اقارب قربانیان می کند گفته است وی شواهد در دست دارد که عملات هوایی امریکا سبب کشته شدن 137 غیر نظامی و زخمی شدن 20 تن دیگر گردیده است. به گفته پوپل 22 غیر نظامی دیگر مفقود الاثر هستند. به نقل از پوپل دی پی ای می نویسد فقط 5 تن از کشته شدگان مربوط نیروهای طالبان بود، مطابقی همه غیر نظامیان بودند. دی پی می گوید این اولین بار نیست که نیروهای جرمنی غیر نظامیان را به صورت غیر عمدی در شمال افغانستان به قتل رسانده و خساره بپردازند. گزارش شده که نظامیان جرمنی خساره برای اقارب 3 غیر نظامی که در سال 2008 توسط عساکر آن کشور به قتل رسیده بود پرداخت نمودند. به گفته دی پی بعد از حمله ناتو در سال 2001 پرداخت جبران خساره برای فامیل قربانیان غیر نظامی به یک امر عادی در افغانستان تبدیل شده است. به گفته سازمان حقوق بشر جبران خساره که قوای متحدین برای فامیل های قربانیان میپردازد بین چند صد دلار آمریکایی الی 25000 دلار آمریکایی می باشد. به نقل از یک پروفسور آلمانی دی پی می نویسد تعیین مقدار جبران خساره باید با فامیل های قربانیان و بزرگان قومی قریه مذاکره شود، نه از طریق یک وکیل مدافع. این پروفسور آلمانی همچنان میگوید خطر هم وجود دارد که جبران خساره به افراد غیر تعدیه شود.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی ادامه میدهیم. امروز کنفرانس در شهر ایزرلون آلمان گشایش یافته که در آن وضعیت افغانستان بعد از انتخابات و نقش افغانها در داخل افغانستان به بررسی گرفته می شود که در خارج از این کشور زندگی می کند. سید سمی عباس خبرنگار رادیو آزادی به این کنفرانس رفته و همین اکنون با ما در تماس مستقیم قرار دارد. آقای عباس، اگر شما بگویید که اهمیت برگزاری این کنفرانس در چیست؟
سلام به شما و به شنونده های گرامی رادیو آزادی. اول خبرنگاری بود که جوانای افغانی که در آلمان زندگی میکردن در یک فرم که افتتاح از این کنفرانس بود اشتراک کردن و نظریات خود درباره افغانستان بیان کردم. جوانان در رابطه با اینکه چگونه می توانند جوانان افغانی که در خارج زندگی کنند با جوانان در داخل افغانستان پروژه های را مشترکاً برگزار کنند، نظریات خود درباره اینکه نقش جوانان در آینده افغانستان چه خواهد بود، مخصوصا چگونه می توانند ضوابط جامعه افغانی که در خارج از کشور زندگی می کنند در داخل برقرار کنند، ارتباطات اینترنتی با جوانان، تبادل تجارب بین جوانان که در داخل هستند تا مشکلات خود را بگویند و اینا راه های حل در خارج در جستجو کرده و استعدادهای جوان افغانستان چگونه پرورش در داخل افغانستان پیدا می کنند، چگونه در صاحب ایرادی
بله. در دو روز بعدی کنفرانس روی چی موضوع صحبت میشه؟
در دو روز بعدی کنفرانس احساس درباره از اینکه چگونه میتونیم از 25 سال گذشته افغانستان تجارب تلخی که افغانستان داشته در جنگ ها از اونها استفاده کرده راه نوی را برای افغانستان باز کنند و آیا این انتخاباتی که در افغانستان شده چگونه اگر انتخابات بود افغانستان بعد از انتخابات سالمتر بسازن و جهان غرب و مخصوصا آلمان که در پروژه های انکشافی افغانستان نقش دارد چگونه میتونه با تغییر استراتژی خود در افغانستان زمینه های بیشتر رشد اقتصادی و کار را به مفهوم فراهم بسازه.
تشکر میکنیم از شما. سعید سمیع باز بود که از آلمان گزارش میداد. وزارت عدلی افغانستان از تمام احزاب سیاسی در این کشور که فعالیت دارند خواسته تا خود را دوباره نزد این وزارت ثبت کنند. اینکه چرا ستار فروغ در مورد مصاحبه را با ناصر حافظی رئیس انسجام و ثبت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی وزارت عدلی انجام داده.
آقای حافظی، میشه بگویند که وزارت عدلیه با کدام اساس از احزاب سیاسی خواسته تا خود را مجددا نزد این وزارت ثبت نمایند؟
قرار بود که ما قانون سازمان‌های اجتماعی را تغییر بدیم و بالاخره قانون احزاب سیاسی را ما پیشنهاد کردیم به شورا و قانون احزاب سیاسی از 15 سنبله به این طرف به شورا تصویب شد و نشر شد. احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت رادیسر هستند، اینا میتونند که بعد از 6 ماه دوباره چیز احزابی که از 110 حزب سیاسی را که ما ثبت رادیسر کردیم دوباره به وزارت عدلیه تشریف بیارند، حزب خود را دوباره ثبت رادیسر کنند. و در فعالیت سابق هزار حزب سیاسی ما 700 قطعه فرمه می‌خواستیم امر فوتوکپی تشکیل و حال یعنی 700 قطعه فوتوکپی تشکیل برای فرمه تبدیل شده به 10000 قطعه فرمه.
در صورتی که احزاب سیاسی نخواهند خود دوباره ثبت بکنند در وزارت عدلیه، اقدام بعدی شما چی خواهد بود؟
قانون بود در این قسمت وضاحت داره، هر حزب سیاسی که تا 6 ماه به وزارت عدلیه برای ثبت رادیسر مراجعه نکنند، جوازی که وزارت عدلیه برشان داده صیغه قانونی نداره.
مصاحبه بود با ناصر حافظی رئیس انسجام و ثبت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی وزارت عدلیه. نماینده دائمی فرانسه در ملل متحد از سایر اعضای شورای امنیت ملل متحد خواست تا کار روی تظاهرات جدید بر ایران را آغاز کنند، اما نمایندگان روسیه و چین که هر دو از حق ویتو در شورای امنیت برخوردار هستند گفتند هنوز برای تلاش‌های دیپلماتیک وقت وجود دارد. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهان را از غفور متین می‌شنویم.
از سال 2003 میلادی و زمانی که پروگرام اتمی ایران علنی گردید و برملا شد، این تنها ایالات متحده آمریکا بوده که خواستار تعزیرات اقتصادی علیه ایران گردید است. اما به روز پنجشنبه نماینده دائمی فرانسه در ملل متحد گفت وقت آن رسیده تا تعزیرات جدید علیه ایران وضع گردد. گیرارد آرود نماینده فرانسه در ملل متحد به خبرنگاران گفت:
We want to solve this issue, but again we are following a dual track policy.
ما میخواهیم این موضوع را حل کنیم، اما بار دیگر ما سیاست دوگانه را تعقیب می نماییم. از یک طرف ما طرفدار مذاکره هستیم و از سوی دیگر ما فشارها را بالای ایران افزایش می دهیم. اکنون من فکر می کنم وقت آن رسیده تا این فشار را بیشتر بسازیم. خانم سوزان رایس نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در ملل متحد گفت آنهایی که تحت فشار و تعزیرات قرار دارند توانایی انحراف را هم دارند، اما آنها باید این موضوع را جدی بگیرند. با حالا انتخاب با ایران است. خانم رایس گفت وقت کم است و ما از ایران جواب نگرفتیم که فکر کنیم به نفع ایران و به نفع صلح و امنیت بین المللی باشد. خانم سوزان رایس ضرب العجل تعیین شده آخر سال باراک اوباما را درباره متوقف ساختن پروگرام‌های اتمی ایران یک بار دیگر تاکید کرد و گفت اگر ایران به تقاضای جامعه جهانی و سازمان بین‌المللی اتمی ملل متحد جواب مثبت ندهد، شورای امنیت ملل متحد احتمالاً کار روی تعزیرات جدید علیه ایران را در اوایل سال 2010 آغاز خواهد کرد. اما وضع تعزیرات و موافقه کشورهای چین و روسیه که هر دو عضو دائمی شورای امنیت می باشند ضرورت دارد. ژنگ یسو نماینده دائمی چین در ملل متحد گفت هنوز هم برای تلاش‌های دیپلماتیک وقت وجود دارد. اما ویتالی چورکین نماینده روسیه در ملل متحد میگوید
На настоящий момент ситуация вокруг иранской ядерной программы остается непростой.
در حال حاضر شرایط در اطراف پروگرام اتمی ایران هنوز پیچیده است. با تأسف که بار دیگر ممکن نیست تا مذاکرات اساسی را با جانب ایران آغاز کنیم.
شنونده عزیز، با همین گزارش به پایان مطالب این مجله خبری و برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم. امیدوار هستیم که روز جمعه خوشی را سپری کرده باشین. فردا شنبه باز هم به مدت 12 ساعت دیگر رادیو آزادی از ساعت 7 صبح با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها و پروگرام‌های متنوع در خدمت شما ایزان خواهد بود. برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 3 تا 5 فراموش نکنین. شب روز خوش براتون آرزو می‌کنم.